عراق چې هڅه کوي د اسلامي دولت ډلې لخوا لاندې شوې خپله خاوره بیرته ونیسي، له یوه نوي دښمن د کولرا وژونکي ناروغۍ له خپرېدو سره مخامخ شوی دی. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنټ پاڼه کې لوستلی او کتلی شئ. پته مو د ازادي راډیو .org. دغه راز د انټرنټ لارې د ازادي راډیو خپرونې هم صاف او واضح اوریدلی شئ. او اوس پلار شو کندهار ته. له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی را سره د ټلیفون په لیکه دی. رښتینی صاحب، اول خو د لوی اختر مبارکي درته وایم.
ډېره زیاته مننه میری صاحب، ستاسو او د اورېدونکو هم اختر مبارک شه.
راته که ووایه چې په کندهار کې د اختر لپاره څه ترتیبات نیول شوي دي؟
اول خو نن شاوخوا اتمې بجې د کندهار په لوی عیدګاه کې د اختر لمونځ ادا شو، چې د کندهار چارواکو او دغه راز د کندهار اوسېدونکو چې د کندهار ښار او د ولسوالۍ ودی په دغه مراسمو کې ګډون وکړي. د دې تر څنګ د کندهار په دوو مشخصو ځایونو کې میلې جوړې شوې دي، چې د کندهار جاده د وخت هغه ځای دی چې د ولسوالۍ اوسېدونکي هم دلته راځي. دلته د کوچنیانو دپاره ټالون لګېدلي او دغه راز د کندهار ځینې محلي لوبې لکه غیزنیونه او خوسۍ او دغه راز نورې لوبې دلته ترسره کېږي. د دې تر څنګ د باغې پل سیمه د کنسرتونو دپاره ځانګړې شوې ده، او هلته د باغې پل په یو پارک کې بېلابېل کنسرتونه جوړ شوي دي، او ځوانانو چې هغه د کندهار ښار اوسېدونکي او د ولسوالۍ اوسېدونکي دي په دغه کنسرتونو کې ګډون کوي. نور نو د تیرو دوو ورځو راهیسې په امنیتي لحاظ هم د اختر د لمانځلو لپاره امنیتي تدابیر نیول شوي دي، او پولیس تلاشۍ زیاتې کړي دي، او دغه راز د پولیسو ګزمې زیاتې شوي.
رښتینی صاحب، څه توپیر وینئ د نورو کلونو په پرتله په کندهار کې؟
په میله ځایونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه د تیر په ډول ده، اما یو مهمه مسله دا ده چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال او البته تیر کال هم امنیتي لحاظ باندې کومې پېښې موږ نه درلودې، خو تر هغه مخکې څو ځله په میله ځایونو کې چاودنې شوي دي او امنیتي پېښې رامنځته شوي. دا ځل چارواکي په پرله پسې توګه ډاډ ورکوي چې خلک کولی شي په میله ځایونو کې ګډون وکړي او دغه اختر ولمانځي.
بله صادق رښتینی، له تاسو نه یوه دنیا مننه. په پاکستان کې هم میشت افغان کډوال نن د لوی اختر ورځ لمانځي. په پاکستان کې یو شمیر کډوالو د ازادي راډیو د خبریال لارې د اختر مبارکي ټولو افغانانو ته ورکوي. د څو تنو غږونه به واورو.
شاکر الله سباونی، ما د ننګرهار ولایت یم، دلته په پیښور کې افغان محصل یم. ټولو هیوادوالو ته که هغه د هیواد نه بهر دي او که په هیواد کې دي، د لوی اختر مبارکي ورکوم، او الله دې وکړي چې دغه لوی اختر د افغانانو لپاره امن او سوله او نیکمرغه وسی. لکه څنګه چې په یو ټپه کې وایي چې اختر ته ځکه خوشحالي ګم او چې مسافر جانان می کلی تر ازینه، الله دې وکړي چې دغه اختر نه پس کم ماجرونه دي د وطن نه بهر شپې ورځې روی، هغوی دې الله وکړي په نور اخترونو لپاره خپل وطن ته راشي او په خپل وطن کې مو سوله امن راشي.
زه عزت الله د ټول افغانان رون ته کم چې په ملک کې دننه دي او مسافر دي، ټولو ته د زړه کومې اختر مبارکي وایم. دا دې وکړي چې دغه غټ اختر مونږ ته د سولې او د امن پیغام راوړي.
رئیس شنواری د بغلان اوسېدونکی یم، او خپل ګرانو مینهوالو افغانانو ورونو ته چې هغه ټولو ته د لوی اختر ډېره ډېره مبارک کی وایم. نو الله پاک دې وکړي چې دغه اختر زموږ افغانانو ورونو باندې ډېر د خوشحالۍ سره، مینه محبت سره، یووالي سره په خیر سره الله پاک تیر.
زون رحمان احمد زید فوزل د تجربت بوډ کې پاتې کیږي، او غوند افغانانو او غوند ولس پښتنو ته د لوی اختر مبارکي او د اج او د قرباني درس مبارکي وایو.
سمېما په پېښور کې اوسېګم، د خلکو افغانان چې دلته دي او الته دي لري بر دي، ټول ته د اختر د زړه د کوم مبارکي وایم، او خدای دې وکړي چې زمنګ د هیواد د ټولو نه خیسته او خپل اختر وي.
په پیښور کې یو شمیر افغان کډوالو چې د لوی اختر په مناسبت مبارکي ټولو افغانانو ته ورکوله. په دې هیله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ کې تیر کړئ، نور دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د حقیقت څه دی اونیز پروګرام درته واورو، چې د خصوصي لوړو زده کړو د محسسو له رئیس سره پکې خبرې شوې دي. پام وکړئ د انصاف په لټه کې اونیز پروګرام ته چې حمید هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی ری شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتل.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه د تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ وسیدونکو قاری عبدالاحد ته ځانګړي شوي، چې د غیر مسولو وسلوالو نه شکایت کوي. دا وایي چې لتو مدیر په دې خوا د تخار په شکمش ولسوالۍ کې خلک د غیر مسولو وسلوالو کسانو لخوا زورول کیږي.
زمانو قاری عبدالاحد د تخار ولادي
مشکل متسه ده.
زمون خلک چې دی د خصوصن د شکمش ولسوالۍ خلک چې دی کنه ډیره د امنیتي مثلا د بدامنی سره هغه کې اواز امنیتي په شکمش کې ډیر خراب دی، خاصتا د افراد مسلې غیر مسول پلاسنه یا مثلا خاصا د اختطافګر او قاچاقچی پلاسنه ډیر پتنګ دی. د شکمش خلک ډیر په تکلیف او پرنګ عذاب اخته دی.
دوی څه ستونزه جوړي؟ خلک څه وایي په دې اړه؟
مخکې تقریبا یو دوه ورځ مخکې یو دکاندار بیچاره چې خپل دکان کې و، بنا په کومه مشکلات او خشونت شخصي چې لرله، هغه بیچارهګان یو افراد مسلې غیر مسول راغله د ولسوالۍ په مرکز کې، هغه بیچاره ووژل. تقریبا هلته امنیتي کسان هم ولاړ و، تقریبا څلوېښت ډېر کسان. هغه متاسفانه هغوی کوم اقدام ونه کړ. هغه یو سړی د دېرش حکومتي سړی د دېرش کسانو هغه نه وتښتېده، موافق شو، هغه فرار وکړ.
دغه سړی ولې ووژلو؟ کومه دښمني ورسره لرله؟ څنګه یا بې ګناه ووژلو؟
نه نه نه، هیڅ دښمني نه و، هیڅ دښمني نه و، بېخي دلیل بېخي موجود نه و. بس تقریبا یو دوه میاشت مخکې هغه کور په مخامخ کې هغه سړی چې دا وژلې، مثلا هغه په کور مخامخ کې یو هغه د تیل ټانکرونه ټانکر اور لګېدلی و، لیکن خو هغه دښمن چا چې بل کس و. هغه بیچاره بېخي غریب سړی ده، هېچا سره کار نه درلود، هېچا سره کومه دښمني نه درلود. بس همدغه ستونزه ده چې شکمش خلکو خصوصا په دغه مشکلاتو کې اخته دی، در بدر دی.
یعنی تاسو په دې شپو ورځو کې ډېر ځورایي وي او خلک هم ترې په عذاب دي؟
مخکې خو د افراد مسلې غیر مسول ډېر کوشش کوله، تقریبا یو شپږ میاشتې مخکې ډېر کوشش کوله چې ځان پټ ساتي. اوس تقریبا شپږ میاشت نه دیخوا دلته د افراد مسلې غیر مسول بېخي ډېر شوي دي. شپه ورځ پله دی پله ګرځي، خلک ځورایي، خلک پتنګي. هره ورځ موږ شاهد یو چې دلته په شکمش کې یو سړی وژل کېږي، تربدری بیخی زیاته ده.
تاسو په سیمه کې نور کسان هم شته چې دې ته ورته شکایت ولري او دا ستونزه ولري؟
وو زمونږ په ولسوالۍ کې ډېر غریبانان دي، ډېر کسان دي چې دلته زورولي، دلته دربدر دي. هغه مثلا ډېر کسان دي چې هغه پر سر ظلم شوی دي، لیکن هغه د چرګان چې خبر نه لري چې تاسو دمره یو خدمت مثلا د افغانستان خلکو ته وړاندې کړی چې مثلا د ټلیفون شماره ده، خصوصا راډیو ازادي نه هغوی بیچاره ګان ډېر خلکو دې نه خبر نه دی چې تاسو داسې یو شماره جوړ کړی د خلکو مشکلات، د خلکو پیشنهاد او انتقادونه دلته اورېدل کېږي. هغوی بیچاره خبر نه دی. که خبر شي انشاءالله د شکمش خلکو نه، د شکمش خصوصا زما د شکمش خلکو ډېر دی چې دغه ستونزه لري چې تاسو سره مطرح کړي. دغه طالبان ډېرې دي، بس د طالبان د وجود نه افراد مسلې غیر مسول د دې ځای استفاده کوي.
تاسو کومې حکومتي ادارې ته مراجعه کړې؟ له هغوی سره مو دا مسله مطرح کړې ده چې دلته داسې یوه ستونزه شته.
ما خو دغه مشکل چې دی زمونږ خلکو خصوصا شکمش خلکو ډېری دا ستونزه خپل خاصتا د محلي ولایتي مقامات سره ما ډېر شریکه کړي.
ورته می ویلی د شکمش خلکو هر ورځ تخار د زی راځي مشکلات ورته وای بس متاسفانه ډیر کم توجه کیږي دا مشکلات د مانا شروع دي ټول شکمش پر سر کې دا مشکلات را روان دي د دربدری را روان ده دلته په شکمش کې خدای وکړي چې تاسو زما مشکلات مقامات سره مطرح کړئ شي
مونږ د غستونز د تخار ولایت د امنی لقماندانۍ سره طرح کړه د تخار د امنی قماندان وایند خلیل الله اسیر په جواب کې ویل
شکمش ولسوالی عمر د بغلان ولایت او د کندز ولایت هلته منطقوي مشکل ستونزه ډېر دی او د امنیتي ارګانونه هلته مستقر دی هغې روزم په مبارزه کې د تامین امنیت د خلکو دپاره دی او دلته یو مشکل اساسي دا ده چې د شکمش په ولسوالي کې د پخوا هغه قمندانان هغه جادي شخصیتونه هغه خلک چې پخوا قمندانان و مسله و دوی په خپل په منځ کې یو سلسله مخالفت لري همدغه مخالفت کې لږ دا چې خلک د هغې نه همیشه شکایت کوي
اسیر صاحب دغه خلکو چې لږ کمشې مونږ ته تلیفون کړی خپل مشکلات یې ویلي دوی وایي چې کله د امنی قمندانۍ یا ولسوالۍ ته ځي نو د دوی مشکل ته چندانې پاملرنه نه کیږي تاسو په دې اړه څه وایئ تاسو دا مسله تاییدوئ او که نه یې تاییدوئ او وایئ چې حکومت له خلکو سره همکار دی نو ولې داسې مسله رامنځته کیږي
حکومت بالخصوص امنیتي ارګانونه زموږ پولیس او خلکو سره همکار دی همیشه رسیدي کې د خلکو په مشکلاتو باندې په عرایضو باندې رسیدي کې څوک چې هلته عارض شوی ده او ادعا لري په چا باندې هلته رسیدګي نه دي شوی هغه کولی شي راشي دلته مرکزي قمانداني ته دلته ولایت کې ده دلته قمانداني ده امریتي امنیت ده دلته عریضه وکړي او په هر چا باندې چې ادعا لري مونږ د دې ځای نه رسیږي وکاږي
اسیر صاحب دغه خلک وایي چې د امنیتي ځواکونو په موجودیت کې یو شمېر خلک دلته ځورول کیږي وژل کیږي او امنیتي ځواکونه توجه نه کوي اقدام نه کوي تاسو دا مسله څه ډول ارزوئ
دا خو یو شخصي ادعا ده چا باندې چې ادعا کوي هغه د ځان شخصي ادعا ده مونږ نه تاییدوو دغه ځکه چې دلته هلته شکمش ولسوالۍ کې قمانداني شته ولسوالي شته محکمه هر څه دولتي ارګانونه شته خلک څوک چې عارض کیږي هغې ته رسیږي کولی شي مونږ ډېر رسانېدلو هلته کوم قاتلونه دي چې کوم غلو دي دوی ګرفتار شوي ده دلته د قانون په هغه کې تسلیم شوي ده او دوی کوم یو چې هلته شخصي ادعا لري هغه مستند یو عریضه ترتیب وکړي راشي دلته کولی شي چې بیا د دې ځای نه رسیږي
څه وخت تاسو ته درشي او څه ډول عریضه تاسو ته دروړي څنګه به ورسره همکاري وکړئ
مونږ څه چې قانون امر کوي هم هغسې اقدامات کوو همیشه خلک دپاره مونږ دلته په خدمت کې ناست یو هغه که ادعا لري هر چا باندې که حکومتي خلک دی که رعایت خلک باندې ادعا لري که هلته رسیدګي په دې د دې عرایضو باندې نه دي شوی دوی باید عریضه ترتیب وکړي مستند په هماغه ادعا باندې په دغه تاریخ کې همدغسې یو کار شوی ده او هلته مونږ په عرض باندې هېڅوک غور نه دی کړی او بررسي نه دی کړی او هغه عریضه یې راوړي دلته مناسب څخه لاړ شي هلته مونږ دا زمینه برابر کړو چې دا خلک راشي د عریضې سره یو ځای وځو هغې ته او انشاءالله چې قمندان صاحب دغې په ستونزو باندې رسیږي
یعنی تاسو دا ژمنه کوئ چې حتماً به ورسره همکاري وکړئ او د دغه غیر مسؤولو وسلوالو له زور زیاتي نه به یې وژغورئ
خلک هر وخت چې راشي نه تنها د شکمش په ولسوالۍ په مونږ تخار کې شپاله ولسوالۍ ګان دی خلک هلته مشکل لري ستونزه لري چې د هغې محلي حکومت هغې په ستونزو باندې رسیږي نه شي کولی دې راشي دلته عریضه وکړي مونږ د دې ځای نه چې قانون امر کوي مونږ عمل هستي انشاءالله په خدمت کې حاضر
یو تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له مونږ سره د شنبې او یکشنبې په ورځو شریکې کړئ زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیله مو ومنئ دوستانو د زلمو د حقیقت څه د خبرونه کې وغوښتل چې د افغانستان د خصوصي په همتونونو د رئیس خغلی په هندوی محمد امیر کامول سره مرکه ولرو خغلی کامول خبرونه ته خراب لاس کامول سپ داسي ویل کیږي چې یو شمیر په هنتونونه او د خصوصي زکه ماسي شتري چې په افغانستان کې پرتل دي چې راجستر وي دوی فعالیت کوي کړه وایي چې آیا داسې کوم څه شته او کنه او په ټوله کې د خصوصي په هنتونونو او ماسو شمیر نن سبا په افغانستان کې څو تر رسیدي
پرې کې شک نشته چې خصوصي په هنتونونو او خصوصي موسسه د دولتي موسسو تر څنګ د افغانانو د بچیانو د روزل لپاره ایجاد شوی دي ولی مهم سوال او مهمه پوښتنه دا ده چې د افغانستان نفوس په نظر کې نیول سره کوم غو تاسو د مقایسه کو د نور هیوادونو په خپل ځای په د گاونډیانو سره بدبختانه چې کمیت ته کتل شوی کیفیت ته کتل شوی نه دی. هر څوک چې په هغه وخت کې راغلی خپل کاغذ یې ورکړی، په کاغذ کې لیکلي چې زه یو موسسه غواړم، په هغه وخت کې دې حکم ورکړل شوی د دستي موسسه جوړه کړې پرته له دې چې هغه کوم معیارونه چې دی په هغه په نظر کې ونیول شي هغه په نظر کې نه نیول شوی او حکم ورکړل شوی دی یو موسسه جوړه کړې دا په خپل ځای باندې چې په هغه وخت کې متاسفانه چې کمیت یې په نظر کې نیولی کیفیت یې نه دی په نظر کې نیول دا یو اړخ. بل اړخ دا دی چې متاسفانه چې د ځینو ګاونډیانو او ځینې هغه اشخاصو چې په دولت کې په مهمو پوستونو باندې فعلاً دی چې د موظف دي د دوی زور په واک کې دی، دوی په غیر قانوني ډول باندې هم اوس مهال په ټول افغانستان کې ځینې موسسې دي چې په غیر قانوني ډول پرته له دې چې یو مجاویز د لوړو زده کړو د وزارت نه واخلي دوی په غیر قانوني ډول باندې په اصطلاح خپل فعالیت ته دوام ورکوي.
د دې شمیر څو دی چې تاسو ګاونډیو وویل د ګاونډیو هیوادونو دلته داسې کوم څه شته دی کېدای شي ورته ووایي؟
هدف زما د ګاونډ مخکې چې په مقایسوي ډول باندې ویل اوس ځینې موسسې دي چې زه نه غواړم چې دې نمونه واخلم ولې په غیر قانوني ډول په افغانستان کې فعالیت کوي. زمونږ اخیرنی اقدام دا و چې عدلي ارګانونو ته مونږ مستقیما مکتوبونه ورکړي دي چې دغه د فلانۍ موسسه فلانۍ موسسه دا په غیر قانوني ډول باندې دلته فعالیت ورکوي، تاسې باید د دې مخه ونیسئ. مونږ چې په قانوني لحاظ دغه کار وکړو زمونږ په لاس کې ټوپک نشته چې ټوپک والو مستقیما په مقابل کې ودرېږو چې هله دروازه دې بنده کړه، او نه دا زمونږ وظیفه ده. مونږ خپلې وظیفې ته په اصطلاح په هماغه وخت کې په ښه ډول باندې ترسره کړې، مونږ مکتوبونه ورکړي. دا چې تر اوسه یې مخه نه ده نیول شوې نو دا ماته هم یو سوال دی.
بله، په ټوله کې څو پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مؤسسې موجود دي په ټول افغانستان کې؟
په ټول افغانستان کې نږدې 120 ته تعداد رسیږي. ما د مخه ویل چې متاسفانه کیفیت په نظر کې نه دی نیول شوی، نه یوازې دا چې خصوصي پوهنتونونه خصوصي د لوړو زده کړو مؤسسې بلکې په دولتي پوهنتونو هم په دغه کمیت کې چې نږدې 15-16 ته تعداد رسیږي په هغه کې هم ماته یو پوښتنه ده. د مثال په ډول باندې په مشرقي کې پخوا د ننګرهار پوهنتون د داود خان په وخت کې جوړ شوی او دا د سیمې په سطحه باندې یو نوم لرلو، دا د پاکستان د پېښور د پوهنتون په رقابت کې جوړ شوی. دا چې په لغمان کې اوس پوهنتون جوړیږي، په کونړ کې پوهنتون جوړیږي، آیا دا به ښه نه وه چې همدغه پوهنتون یې په نړیوالو معیارونو باندې پوره کړی وی؟ یا په همدې ډول په قندار او په هرات او په بلخ کې هدف زما دا دی چې معیار په نظر کې نه دی ولې
څنګه کولای شو مثلا چې معیاري کو خپل پانتونونه څه څه ډول کولای شو او دا به څوک وکړي بل اخره؟
دا د دولت وظیفه ده او په خپل ځمږ استاد وظیفه ده. معیار یوازې دا نه دی چې دا یو لوکس تعمیر ولري، مونږ په معیار کې یو مفصل لیست لرو په دې کې استاد تر ټولو مهم دی. کوم قسم استاد باید راشي دلته تدریس وکړي؟ دلته تاسو وګورئ نن زمونږ استاد په پوهنتونو کې یوازې هغه استادان چې نن فارغ شو سبا بیرته استاد کیږي. هدف مې دا دی چې لیسانس بیرته په لیسانس کې تدریس کړي.
کافي تجربه نه لري؟
کافي تجربه نه
لري. تجربه کوم ده نو مسلین څنګه وپوهوي؟
په همدې ډول باندې په نړۍ کې چې کومه نوې ټکنالوژي ده علوم وده کړي پرمختګ کړي په دې کې بشپړ معلومات نه لري، په هماغه په اصطلاح زوړ ملا او زړې تراوی دي په هغه شکل باندې نه کیږي. اوس یې وشتمه پیړۍ ده، مونږ تاسو باید پخوانی وختونه شاته
نو د اصلاح لپاره څه ګامونه اخیستل کیږي؟ په څه څه پلان لري تاسو؟
په اول قدم کې دولتي پوهنتونونه په خپل ځای پرېږدم، زه په شخصي پوهنتونونو باندې غږیږم. که چېرې لس موسسې یا لس خصوصي پوهنتونونه په دې کې یو پوهنتون یا یو موسسه چې هغه د معیار مطابق مخکې نه ځي او سیستم یې د دوکانداری سیستم چې متاسفانه نن هم په افغانستان کې شته دی، یو څوک په موسسه کې نشته دی هغه خپله دوکانداری کوي ولې فقط د موسسې والا تللی د هغې نه خپل فیس اخیستی هغه په خپل دوکان کې ناست دی او سبا ده ته یو سند ورکول کیږي. دا د دې خاورې د ملت سره جفا ده. دا چې تاسو ویل چې په اصلاحاتو کې زما پلان څه شی دی، زه په اول قدم کې په ټول افغانستان باندې ګرځم او دغه لړۍ ما د هلمند او د هرات نه پیل کړه. په خپله ګورم چې کم یو د اصولو مطابق مخکزي او کم یو د اصولو په خلاف باندې مخکزي. زه به اول په دوه کټګوریو تقسیموم، ښه به یوې خواته کوم، بد به د بل خواته کوم. په اول قدم
یعنی بد باید ولی وي؟
متاسفانه چې نن شته دی دغه حقایق دي چې مونږ او تاسې باید نن تسلیم کړو. ما د مخه ویل چې ځینې داسې موسسې دي چې دا زیری په کتاب کې به ټول شمیر به سل کسانی ولی کله چې نږدې تلار شي سنف تلار شي هلته به لس کسان ناست دي. دغه نوي کسان چې فعلا نشته سبا راځي تا نه سند غواړي. زه په اول قدم کې زما تصمیم دا دی چې زه باید لاړ شم، د دې باید مخنیوی وکړم. اقلا سبا چې د دې ځای نه یو څوک فارغېږي نوره نړۍ په خپل ځای پرېږده. ستا ګاونډو هیوادو ته ځي، پاکستان ته ځي، ایران ته ځي، یو پوښتنه ته کوي چې تا کوم مضمون لوستی. دا چې په دې پوه نه شي چې ما دغه مضمون لوستی، نو آیا دا د هیواد لپاره یو د شرم خبره نه ده؟ زما تصمیم دا دی چې په اول قدم کې به زه به په کټګوري باندې تقسیموم، دای ښه دای بد، په بدو کې به اصلاحات راولم. یو وخت به دې ته ورکوم چې په دومره وخت کې که تا په اصطلاح معیارونه په ځان باندې عملي نه کړل، نو دا خو صحیح ده په سیستم او په نظام کې اول اختار او توصیه او دای په خپل ځای. ولې زه فکر کوم چې هماغه ټاکلی وخت کې که دې ځان په معیاراتو باندې پوره نه کړو، نو موږ کولی شو چې هماغه جواز ته بیرته هم واخلو،
دروازې به وتړل شي. جناب رئیس صاحب، دوه موضوع پښتون نورې چې څنګ په څنګ مطرح کېږي، هغه دا چې په ځینو پوهنتونونو کې څه چې په اکثریتو کې فیسونه چې دي دا یو شان نه دي، یو د بل سره فرق لري، او زیاتره پوهنتونونو کې وایي چې لوړ فیسونه هم اخیستل کېږي. دا یوه موضوع. بله موضوع د نصاب ده چې د ټولو پوهنتونونو ترمنځ که هغه د حقوقو پوهنځي دي که اقتصاد دي که بل دي که بل دي، د دوی ترمنځ هم نصاب یو شی نه دی. او بل دا چې په ما خپله پوهنتون کې هم که یو استاد راځي هغه خپل چپتر نوټ ورکوي که بل پوهنتون استاد راځي هغه خپل چپتر وړاندې کوي، یعنی داسې واحد نصاب نشته. دغه دوو برخو کې څه کړي دي تاسو او په دې برخه څه پلان لري؟
راځو اول د فیس باره کې، په دې کې موږ او تاسو داسې مشخص ځکه فعلا تصمیم نشو نیولی چې یوه موسسه ده هغې تر ټولو ښه امکانات رامنځته کړي، بله موسسه ده د هغې امکانات نسبتا ښه دي،
یعنی معیار پکې نه لرو خلکو اقتصادي وضعیت ته کتو.
په دې باندې هم موږ کار کوو. ولې په دې کې هغه څوک چې لوړ فیس اخلي بیا هغې یو اندازه امکانات نور هم برابر کړي. د مثال په ډول باندې که زه د یو مشخصې موسسې نوم واخلم، نه غواړم چې نوم یې واخلم، ولې کله چې دې بیا داسې زمینه مساعده کړې چې موږ د لوړو زده کړو د وزارت له خوا نه دې ته 50 کسان معرفي کړي، هغه بېوزله خلک، بېوزله خلک چې هغه مثلا لیاقت پکې شته ولې دا بشاره دی په هغه اندازه باندې پیسې نه لري، نو دوی بیا موږ ته د سکالرشیپونو په منلو سره دغه خلکو ته په ویړیا ډول باندې هم زمینه مساعده کړې. ولې دا پخپله یو سوالیه ده، باید په دې باره کې هم تصمیم ونیول شي. او زموږ پلان هم دا دی چې په ټول افغانستان کې باید یو قسم فیسي. د مثال په ډول تیره ورځ زه هلمند ته تللی وم، په هلمند کې دوه درې موسسې فعالیت کوي. یو موسسه په میاشت کې 60,000 افغانۍ په طب کې فیس اخلي، ولې بله موسسه هغه په میاشت کې 15,000. حال دا چې پخپله د محصلینو تقاضا هم دا وه چې هغه امکانات چې هلته په هغه موسسه کې د فیس امکان دی ولې د هغه تسهیلات زیات دي، مګر دلته زموږ فیس په بیخي په لوړه کچه باندې دی. نو په دې باره کې هم انشاءالله یو پلان شته د وخت په تېرېدو سره. د نصاب په باره کې، کله چې یو موسسه نوي ایجادیږي، دوی چې کله هغه خپله تفاهمنامه لاسلیک کړي یا تعهدنامه به وروسته وکړي، د دې یو مشخص نصاب موږ د لوړو زده کړو وزارت د اکاډمیکو چارو د سمون ریاست ته لیږو. هلته یو مشخصه کمیټه د هغې په خپله کینی په هغې باندې بحث کوي او کوشش کیږي چې نصاب باید د دولتي پوهنتون د نصاب سره یو شان وي. سره د دې چې نړۍ مخکې ځي، باید زموږ نصاب همیشه نوی شي. د مثال په ډول اوس یوویشتمه پیړۍ ده، باید د یوویشتمې پیړۍ غوښتنو ته زموږ نصاب جوابګوی وي. د مثال په ډول د طب په ډګر کې یا په نورو بخشونو کې چې شی چې په نړۍ کې نوی دی باید په هغې سیستم باندې جوړ شي. ولې دلته په اول قدم کې کوشش کیږي چې د خصوصي پوهنتونو نصاب هم د دولتي پوهنتونو سره معادل وي، که د دې نه مخکې نه وي خو اقلا باید معادل وي. نیمګړتیاوې لري، په دې کې شک نشته. اوس مثلا فعلا خو موږ د طب پوهنځیو ته نور جواز نه ورکوو چې نور هم ایجاد شي، ځکه دا څه چې په افغانستان کې ایجاد شوي دي دا هم بیخي زیات دي. د دې نصاب د کابل د طب پوهنتون سره یو شان دی. په همدې ډول د ستوماتولوژي بعضې پوهنځي د مثلا حقوق او اقتصاد، د دې اقتصاد به هم من کابل پوهنتون ته لیږو. د کابل پوهنتون د مربوطه پوانځي لخوا چې کله اومدل شي تایید شي پس دا غند به دغه نصاب پس کی.
بلی و روسې پښتنه غدا چې جناب کمغول سي هغه کسان چې خصوصي پوانتونونه وای خصوصي د لوړ ځکه ماسونه فارغيږي د دوی سند ولکېږي چې اوس په حکومتي ادارو کې ډېر دوی ته د منلو وړ نه دی لکه څنګه چې دولتي پوهنتونونه دی. په دې برخه کې تاسې د پلان سره یو څوک څلور کاله مثلا زحمت وباسي درس وایي بلاخره د هغې سند هم دولتي ادارو ته حکومتي ادارو ته د منلو وړ نه وي، فکر نه کوئ چې دا به جفا وي دغه محصل سره؟
هغه ډیپلوم چې دولتي پوهنتون ته ورکول کېږي هغه خصوصي پوهنتون ته هم ورکول کېږي، مګر سوال دا دی چې ډیپلوم چاته باید ورکړل شي؟ چې څوک چې د ډیپلوم وړ دی هغې سړي ته دغه ډیپلوم ورکوم. د مثال په ډول باندې که لږ نور وضاحت ورکوم، مثلا د یو موسې نه په یو وخت کې 50 کسان فارغ شوي، زه به ورځم د دې اسناد چې دلته کوم موږ سره دي کومې په خپله موسسه کې دي دا به د نږدې نه څارنه به کوم. داسې به نه کوم چې هلته 40 کسان یا 50 کسان یا 50 کسان چې نور هم ورپسې اضافه شوي دي او غیر قانوني ډول باندې شامل شوي هغوی به ډیپلوم مستحق نه دي. ټول هیوادوالو ته هم خصوصا هغه محصلین چې په خصوصي پوهنتون کې فعلا زده کړې کوي ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به ډیپلوم چاپ شي او دې ته به ډیپلوم ورکړل شي.
مننه ښاغلی کوموال کور ودان.
تاسو نه هم مننه.
سهارا بسوي پزړک می دمنه ولولې را پروي او پزړک می دمنه ولولې را پروي او ستاده پنګړو شرنګ هر سهارا بسوي پزړک می دمنه ولولې را پروي او پزړک می دمنه ولولیرا پرویو سادا بنگڑو شنگ شنگ پلی چوکلی چالون دس رو شنڈو جامون قربان شتر لالون.